احمد شبريان پري خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په کابل کې د شهید شهدا د شونځي د بریټ قربانیانو د تلويشتي په مناسبت په غونډه کې د قربانیانو د خپلوانو خوشتنه.
ما مادر فرزانه
چې د شهید فرزانه مور یم، اوس موږ ستاسو غوښتنه ده چې امنیت مو خوندي شي.
په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې تر بل هر وخت د کورونا مثبت پیښې زیات شوې. موضوع مو له متخصص ډاکټر لودین صافی سره شریک کړ.
اوس د هندستان د ټولو نه خطرناک سره او انتقال ډیر سری دی.
په خوست کې د چرګوړو د تولید فارم ته سر ورښکار کړ.
ما ته چرګې مونږ ته پاکستان نه راتلې، خو هغه نه راتللې، اوس مونږ اوس خود کې خپل فارمونه لرو.
خو تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
هلمند او دایکنډي کې ملکان او لوګر کې طالبان وژل شوي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر وایي چې افغان ښځو د اوربان لپاره هڅې پیل کړي. کرملین د روسي هکرانو د انټرنیټي حملې د ادعا په اړه عکس العمل وښود. په هلمند او دایکنډي ولایتونو کې نن جمعه امنیتي پیښو لږ تر لږه څلور ملکیان وژلي او ځینې نور ټپیان کړي دي. د هلمند امنیې قمنداني ویان محمد زمان همدرد ویلي په ګریش ولسوالۍ کې تېره شپه پر یوه کور د توغندي لګېدو درې ملکیان وژلي او شپږ نور ټپیان کړي دي. بلخوا د دایکنډي د پولیسو ویان ګلاغا ساجدي ویلي په پاتو ولسوالۍ کې یوه ماین هغه ملکي وګړی وژلی چې د خاصو په ټولولو بوخت وو. تیر ماښام بیا په کاپیسا کې د سړک غاړې ماین چاودنې درې ملکیان وژلي وو. چارواکو نن ماپښین د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې په یوه چاودنه کې د یوه پولیس وژل کېدل او د دوو ماشومانو ټپي کېدل تایید کړي دي. نن تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي وو افغان پوځیانو په تخار کې دیرش وسلول طالبان وژلي دي. طارق آریان نن په ټویټر کې لیکلي امنیتي ځواکونو تېره شپه د تخار په چاب ولسوالۍ او څو سیمو کې له طالبانو سره جګړه کې دیرش وسلول طالبان وژلي او شل نور ټپیان کړي دي. خو د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ادعا کړې چې تېره شپه د تخار په خواجه غار ولسوالۍ کې د سرتیرو د هاون مرمۍ د چاودنې په نتیجه کې دوه کورونه تخریب او یوه ښځه وژل سوې ده. له لوګر څخه پر رسېدلی خبر کې ویل سوي چې د ملي اردو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 14 وسلول طالبان وژل سوي. د 203 تندر قلو اردو ویان ایمال خان مومن نن رسنیو ته وویل د طالبانو پر دغه مرکز دا عملیات نن سهار د محمد اغې ولسوالۍ په زرغون ښار سیمه کې سوي.
په پایله کې د لومړنۍ راپورونو پر بنسټ 14 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان شوي. همدارنګه د ترهګرو یوه قرارګاه، یوه راده فولډر موټر او یو اندازه وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي.
دغه ورځ د هلمند ولایت امنیې قمانداني په یوه اعلامیه کې ویلي چې په ګریش ولسوالۍ کې د مخامخ جګړې په نتیجه کې د طالبانو د یوه نظامي مشر عبدالرحیم په ګډون 14 وسلول طالبان وژل سوي دي. په اعلامیه کې د 13 نور وسلولو د ټپي کېدو ادعا هم سوې ده، خو خپلواکو سرچینو د دغو ارقامو کره والی نه دی تایید کړی. چارواکو دغه ورځ تایید کړي چې د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د پاڅونوالو یو قمندان سلطان محمد همکار نن تر غرمې مخکې د وسلولو په حمله کې وژل سوی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر وایي افغان ښځو په محلي او نړیواله سطحه د اوربند لپاره هڅې پیل کړې دي. شهرزاد اکبر د ستراتیژۍ او پالیسۍ لپاره د نیو لاینز انسټیټیوټ ته تېره شپه په خبرو کې وویل
د افغان میرمنو غورځنګ په محلي او نړیواله سطحه د اوربند او سولې د ټینګښت لپاره هڅې کوي. دوی غواړي د سولې په پروسه کې با مفهومه رول ولري چې د دوی غوښتنې او غږ واورېدل سي. اساسي پوښتنه اوس دا ده چې آیا د سولې پروسه به با مفهومه وي؟
تر دې مخکې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د وریا حمل میاشتې پر دویمه په یوه اعلامیه کې ویلي وو افغان دولت او نړیوالو شریکانو یې د سولې په پروسه کې د ښځو د بشپړې ونډې ډاډ نه دی ورکړی. دغه سازمان غوښتنه کړې وه چې په استنبول کې په پلان شوي غونډه کې دي د ښځو حضور پراخ وي. تر اوسه معلومه نه ده چې د استنبول غونډه کله کېږي او د ګډونوالو نوملړ هم نه دی مشخص شوی. د کرملین ویاند وایي مسکو تر اوسه د ټکنالوژۍ له لویې کمپنۍ مایکروسافت د انټرنیټي حملې په اړه تفصیلي معلومات نه دي ترلاسه کړي. دمیتر پیسکوف په مسکو کې یو کنفرانس ته دا خبره داسې مهال وکړه چې تر دې مخکې مایکروسافت وویل روسي هکرانو د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یا یوسیډ د یوه ایمیل په کارولو سره د متحده ایالاتونو پر ادارو تازه سایبري حمله کړې ده. د مایکروسافت شرکت مرستیال ټام برت په یو بیان کې ویلي د انټرنیټي بریدونو په دې تازه لړۍ کې د ایمیلونو 3000 حسابونه په نشه سوي چې په 150 سازمانونو او بنسټونو پورې تړاو لري. دروسیه د دې سایبری حمله خبر درې اونې مخکې له هغه راوځي چې تمه ده د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د سویس په جنیف کې وګوري. د روسیې لخوا پر امریکا د تیر کال د دسمبر میاشتې د سایبری بریدونو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ لا پر ځای پاتې دی. ولسمشر جو بایدن تیره میاشت د هغو انټرنیټي حملو په غبرګون کې پر روسیې بندیزونه اعلان کړل، خو روسیې په هغو حملو کې خپل دخالت رد کړی و. د روسیې یو لوړ رتبه چارواکی وایي مسکو له واشنگټن سره د امریکایي پاول ویلن په ګډون د بندیانو د احتمالي تبادلې پر سر د خبرو پریکړه نه ده کړې. د روسیې یوې محکمې د 2020 کال په می میاشت کې د امریکا د سمندري ځواک پخوانی غړی 50 کلن ویلن د جاسوسۍ په تور په 14 کاله بند محکوم کړ. په خپل ویلن د هغه ملاتړو او د امریکا حکومت دغه حکم غندلی او پر عدالت یې ملنډې بللې دي. که څه هم ځینو شنونکو ویلي چې مسکو هڅه کوي د روسي بندیانو په بدل کې ځینې امریکایي بندیان خوشي کړي، خو ریا نوبوستي خبري اژانس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال سرګریاب کوف خبري راخیستې چې نن جمعه ویلي دا ډول پریکړې نه دي سوي او موږ یې اراده هم نه لرو. آذربایجان وایي یو سرتیری یې هغه وخت ټپي سو چې د ارمنستان ځواکونو د سرحد په اوږدو کې ډزې وکړې، خو ارمنستان دا تور رد کړی دی. دواړو لویو یو او بل د پولي په اوږدو کې په یو لړ پیښو تورن کړي او دې مسئلې د بیلتون غوښتونکي سیمې ناګورنو قرباغ پر سر د تیر کال تر جګړې وروسته سیمه ییز کړکېچ زیات کړی دی. د آذربایجان دفاع وزارت نن جمعه په یو اعلامیه کې ویلي چې د ارمنستان سرحد ته نږدې په بابیک سیمه کې تیره شپه پر سنګرونو د ارمنستان د وسلوالو ځواکونو لخوا ډزې شوي او یو سرتیری ټپي شوی دی. د ارمنستان دفاع وزارت دغه ادعا بې بنسټه بللې ده.
دا سدی رادیو ماشمنی خبری مجله په منځنی سبا 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. په تخنیکی برخه کې تر روشان رسول مرستن دوی دی. په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې 900 تنه په کورونا اخته شوي دي. د کورونا د خپرېدو له پیل تر اوسه کله هم په 24 ساعتونو کې د کورونا دومره زیاتې مثبتې پیښې په 24 ساعتونو کې نه وي ثبت شوي. پخوانی لوړه شمېره 915 یادېده. په دې اړه نور تفصیل له کابل له خپل همکار اخلو.
لکه څنګه چې تاسو وویل د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې دغه شمېرې نه واویا په یو ورځ کې لږ تر لږه په 24 ساعتونو کې پولیسي وګړو پکې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سپارښتنې په پام کې ونیولې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایا مرستیال وایا میرویس علیزي څو شېبې وړاندې په ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې سره په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر له 10,000 دغه شان په مړینې په کچه کې هم دوی د زیاتوالي د راتلو خبره کوي. وایي چې تر دې دمه د کورونا وایرس له امله لکه لږه سل کم 2,900 کسان مړه شوي دي.
د کورونا د لومړي موج څخه راپدې خو د لومړۍ ورځ وه چې موږ په هېواد کې 900 مثبتې پېښې درلودې چې دا خورا یو لوړ رقم دی او زموږ د مثبتو پېښو شمېر هم په هېواد کې د 10,000 څخه واوښته او متاسفانه د مړینو شمېر هم د 2,899 ته ورسېده.
وړاندې 915 مثبتې پېښې یادې دي چې په یو ورځ په 24 ساعتونو کې په افغانستان کې مثبتې پېښې رامنځته شوې. د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي که خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي او په همدغه شکل باندې مخکې لاړ شي، ماسک استعمال نه کړي، هغه ټولنیزه فاصله مراد نه کړي، نو د پېښو د زیاتېدو خطر نور هم شته. تازه د افغان حکومت پرېکړه کړې ده چې په کابل کې د ودونو تالارونه او دغه شان د ودونو هوټلونه هم لږ تر لږه د یوې اونۍ لپاره وتړي تر څو د کورونا وایرس په پیښو کې کموالی راشي او د پراختیا مخه ونیول شي.
مننه له تاسو. مننه کوم. د کورونا دغه ډول له پخواني ډول سره په افغانستان کې چې اوس خپور شوی دی څه توپیر لري؟ په فرانکفورت کې مې له افغان ډاکټر لودین ساپی څخه په دې اړه پوښتنه وکړه. د وویل
کرونا خو تقریبا ټول یو رقم دی، مګر موټیشنونه ډیر زیات شول. په اروپا
لندن متشان او د جنوبی افریقا او د برازیل او اوس د هندستان د ټولو نه خطرناک تر او انتقال ډیر سری دی. تفاوت همدغه دی چې ډیر زر سرایت کې دی او نه بلته او مریضان ډیر زر وخامت رسیږي. دا په خاطر باندې ډیر زیاته پاملرنه ورته پکار ده، ډیر جدي پاملرنه ورته پکار ده چې دا باید مخه ورته ونیول شي.
ډاکټر صاحب، د تلفاتو په حساب څنګه دا کورونا له نورو سره توپیر لري او کنه سره ورته دي؟
خطر مواد جدی هغه چې سرایت زیات دی او ډېر زر وخامت دی. وخامت موضوع مقصد مې په همدې باندې و چې خطرناک په دې دی چې مرګ میرې هم ډېر دی، د پنیمونیا او هغه واقعات پکې ډېر زیات دي.
په هند کې تر اوسه پورې چې دغه کورونا خپره شوې ده، لویه ستونزه د اکسیجن د کمبود وه. په افغانستان کې باید په دې برخه کې څه وشي؟
اکسیجن او د هغه ډېر زیات امیدواري، روغتونونه هم نشته، د واکسین امکانات نشته. افغانستان کې جنگ شرایط دي او اقتصادي شرایط هم د اکثریت ضعیف دي. هغه خطر باندې ډېر زیات کمبود باندې که واقع ډېر شول او د هغه وخت مریضان چې د هغه ته ضرورت لري، رانیمیشن ته ضرورت لري او جدي توجه ته ضرورت لري، هغه امکانات موږ په افغانستان کې ډېر کم لرو.
د دې له خاطر چې خلک په کورونا اخته نه شي، تاسو په جرمني کې وینئ چې جرمنیانو کوم کارونه ترسره کړي دي، په افغانستان کې خلکو ته څه لارښوونه کوي چې باید څه وکړي؟
جرمني کې خو چې عیدات وده کولی شي، دلته خطوب دا دی چې امکانات دولت قوي دولت دی، اقتصادي امکانات شته دي. اکثریت خلک په کورو کې ناست دي، مګر هم کومک چې د معاش دی هغه د هغه ورته ورکول کېږي. نه خطر مجبور نه دي چې خلک راووزي، یوازینی ډوډۍ مغازو ته وتی شي، نورو شیانو ته به قیدات بې باندې وضع کول قرنطینو. افغانستان کې دغه شی ډېر تقریبا ناممکن دی، ولې اکثریت خلک هغه خلک دي چې د ورځې چای چې ګټي هغه د شپې اولادو ته ډوډۍ پی اخلي. دغه شی افغانستان دولت هیڅ امکان د دې نه لري چې دا خلکو ته دا مهیا کړي چې خلک په کور کې ناستو سي او اکاونټ باندې ورته پیسې ورځي.
لیکن ډاکټر صاحب، نور لارښوونې مثلا په افغانستان کې خلک سره یو ځای کیږي، په روانه اونۍ کې البته د کابل ښاروالي اعلان کړی دی چې د واده محفلونه منیسي، لیکن نور کوم کارونه خلک باید وکړي؟
دا خو ډېر هغه شی چې ممکن دی، ما هغه شی نه چې تاسو جرمني سره مقایسه کول غوښتل، ما هغه شی ولې چې قرنطین دلته ممکن نو، هغه شی چې په افغانستان کې ممکن دی، دا خو د اول ورځ نه تلویزیونو کې هم خبروي چې حفظ الصحه مراعات کړي، فاصله باید مراعات کړي، د لویو محفلونو که ودونه دي که مړی دي که اختر دی، که دې موضوعاتو نه واقعا باید جلوګیری وکړي، کوشش وکړي چې غټې اجتماعګانې په هر شکل باندې چوسي. دا باید که امکانات د کنټرول ولري، دولت چې دا کنټرولولی وشي، بل چې په اروپایي هیوادو کې یا په نورو هیوادو کې جریمه کوي یې اسان ترین کار جریمه ده، مګر هلته دغه شی ممکن نه دی چې څوک د غټې اجتماعګانې څوک جریمه کولی وشي یا څوک یې مخه نیولی ورته وشي. دا ډېر ضرور دی چې غټې اجتماعګانې او ماسک موضوع ډېر ضرور ده چې ماسک باید استعمال کړي.
ډاکټر صاحب صاحبای مننه.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د کابل پر سید شهدا شونځي د برید د قربانیانو کورنۍ وایي چې حکومت د دغې سیمې د امنیت د خوندیتوب په اړه د دوی پوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی. دغه کورنۍ د نجونو په دغه شونځي همده کې د وژل شویو په څلوېښتې مراسمو کې خبرداری ورکړ که دولت د دغې پیښې د عاملینو په پیژندلو او سزا ورکولو کې اقدام ونه کړي، شیا او هزاره خلک به نړیوالې محکمې ته مراجعه وکړي. د سور په 13 نیټه پر سید شهدا شونځي په برید کې شاوخوا 30 زده کوونکي ووژل شوي او له 240 زیاتې ټپیانې شوي. نور حال په دې راپور کې
د کابل په لویدیز په یو جماعت کې د سید شهدا په نوم د نجونو پر خوندي د حملې د قربانیانو د څلوېښتمې مراسم د دوی د وزل کېدو په 21 ورځ ترسره سول. د دغې خونړۍ حملې د وزل سویو کورنۍ وایي په ځلونو یې د خپلې سیمې ښوونیزو فرهنګي او مذهبي مرکزونو د امنیت د خوندیتوب غوښتونکي سوي، خو په خبره یې دولت ورته پاملرنه نه ده کړې. د دغه مراسمو ګډونوالو د جمعې په ورځ د یوې پرېکړه لیک خپرولو سره وویل چې په یو ډول د نسل وزن لګواخ سره مخ دي او حکومت دغه ډول حملو د عاملینو په پیژندلو او سزا ورکولو کې د پام وړ اقدام نه دی کړی. د دغه مراسمو دیو تنظیمون کی امین ارمان په خبره د قربانیانو د کورنۍ غوښتنې په دې پریکړه لیک کې داسې بیان سوي.
موږ د شهیدانو کورنۍ د سید شهدا خونځي ته څیرمه او د کابل د لویدیځ اوسیدونکي له افغان حکومت بشري حقونو او نړیوال ټولنې غواړو چې د ثور پر 13مه نیټه پر سید شهدا خونځي ترهګریزه حمله وڅیړي. له حکومت نه په جدي ډول غواړو چې د کابل د لویدیځ اوسیدونکو د ښوونیزو او روزنیزو مرکزونو امنیت خوندي کړي. دولت مکلف دی چې د نسل وژنې مخه ونیسي. په غیر صورت کې به شیعه او هزاره خلک نړیوالو محاکمو ته مراجعه وکړي.
پر سید شهدا خونځي له حملې یو ستورزی اوړي. په دغه پیښه کې د دریو پر لپسې چاودنو له امله سل زده کوونکي ووژل شوي او تر 240 زیاتې ټپیانې شوي. د جمعې د ورځې د دې مراسمو تنظیمونکو په خپل پریکړه لیک کې دغه حمله وحشیانه، د انسانیت او پوهې ضد وبلله. د دغه پیښې پړه تر دې دمه کومې ډلې یا کس په غاړه نه ده اخیستې، خو د قربانیانو کورنۍ د عاملینو د پیژندلو او سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. د قربانیانو د کورنۍ یوې بلې غړې راضیه شفایی بیا وایي:
زه د شهید فرزانه مور یم. زموږ اصلي غوښتنه دا ده چې امنیت مو خوندي شي. نور د دوی بیچارو وینه نه تویږي. بل هیڅ غوښتنه نه لرم پرته له دې چې د دغو بې ګناه قاتلینو ته سزا ورکړل شي او نور عام وژنه پای ته ورسیږي.
د دغه حملې د قربانیانو د کورنیو یو بل غوښتنه د لادرکسویو د کوونکو موندل دي. یو له دغو لادرکسویو شکریا نومیږي. پلاری ویلي چې دولتي بنسټونو د لور د موندلو په برخه کې ورسره مرسته نه ده کړې، خو د جمعې د ورځې په دې مناسبت کې چنګار وسه چې دولت یې د یوې نښې په موندلو کې باید هڅه وکړي. د ثور په 13مه نیټه د سید شهدا خونځي حملې د وژل شویو کورنیو دولت او آن نړیوالې ادارې د کابل په لویدیځ کې پر ښوونیزو، فرهنګي او مذهبي مرکزونو د پرله پسې حملو په اړه په چوپتیا تورن کړل. دا په داسې حال کې ده چې د علي محمد وایس په مشرۍ د ملت ارادې ګوند هم په کابل کې روان امنیتي وضعیت په اړه نیوکه کړې. د په حضور د یاد ګوند سلګونو غړو په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې د خبریالانو، سیاسي څیرو او مدني فعالانو هدفي وزل وغندل. د افغان حکومت ویاندویانو په کابل کې د دغو دواړو غونډو په ترڅ کې د غوښتنو په اړه خبرې ونه کړې او د دوی د نظر د ترلاسه کولو لپاره د ازادي راډیو هڅو هم کومه پایله ورنه کړه.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي په دغه هیواد کې د ټولو سفارتونو او نړیوالو سازمانونو د استازولیو د امنیت خوندیتوب تشمن دی. د ولسمشر مرستیال ویان محمد امیری په داسې وخت کې دا خبره کوي چې ټاکل شوې ده نن په کابل کې د استرالیا سفارت وتړل شي. د دې سفارت چارواکو علت امنیت ته اندېښنې بللې دي. نور حال په دې راپور کې
ټاکل شوی نن جمعه په کابل کې استرالیا خپل سفارت وتړي. استرالیاوي چارواکو مخکې ویلي چې په افغانستان کې د لاند وخت لپاره ځکه خپل ډیپلوماټیک فعالیتونه دروي چې په دې هیواد کې د نامنوي پیښو اندېښمن کړي دي. خو د جمهوریت ریاست مرستیال وین محمد امیری کته هم په ځانګړي ډول ازادي راډیو سره د دغه سفارت د تړل کېدو په اړه څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې افغان حکومت په دغه هیواد کې د ټولو بهرنیو استازولیو د امنیت خوندیتوب ته ژمن دی.
حکومت جمهوری اسلام
د افغانستان جمهوری اسلامی حکومت د خپل ټولو ژمنو پر بنسټ د ټولو سفارتونو او نړیوالو ډیپلوماټیکو ادارو امنیت ساتي.
هڅه مو کړه په کابل کې د استرالیا سفارت له چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړو، خو موږ بیا تماسونو او پیغامونو ته تر دې دمه ځواب نه دی ویلی. خو د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ د استرالیا لومړي وزیر هانس سکاټ مورسن اعلان وکړ چې د مې په 28مه نیټه چې نن جمعه کېږي په کابل کې به خپل سفارت وتړي. درې ورځې وړاندې په کابل کې د استرالیا سفارت د دغه هیواد لومړي وزیر یو بیان خپور کړی و او په هغه کې راغلي چې دوی تم لري د دې سفارت تړل لنډمهاله وي او امنیتی حالاتو په خکېدو بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي. خو ټینګار کړی چې د افغانستان ثبات او پرمختګ ملاتړ کول لپاره به خپل هڅو ته دوام ورکوي. پرون پنځشنبه په استرالیا کې د افغانستان سفیر وحید الله ویسی د استرالیا په پارلمان کې د استرالیا د دفاع وزیر خغلی پیټر ډیټن سره هم کتلې دي. د استرالیا دفاع وزیر ویلي چې هغه هیواد له افغانستان سره دوه اړخیزو اړیکو ته ژمن دی او په افغانستان کې به له ثبات او پرمختګ سره مرستې ته دوام ورکړي. استرالیا په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره د نابرابرۍ د مخنیوي
د ښځو انجنونو حقونو معیشت پرمختګ او ترهګرۍ سره په ګډه مبارزه کې مرسته کړې ده. دغه هیواد له 2021 کال راهیسې په افغانستان کې د پراختیا او بشري مرستو په برخه کې 1.5 میلیارد ډالر لګولي دي. د دغه هیواد چارواکو ویلي چې په افغانستان کې شخړې لپاره د افغانانو په مشرۍ سوله ییز حل ملاتړ او د تیرو 20 کلونو لاسته راوړنو خوندي کولو کې مرسته کوي. استرالیا لومړنی هیواد دی چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ له پیلېدو سره هم مهاله په افغانستان کې خپل سفارت تړي. استرالیا په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې شاوخوا 80 سرتیري لري چې له نورو نړیوالو ځواکونو سره یې وتل پیل سوي دي او ټاکل سوي ده چې د سپتمبر 13 نیټې ټول بهرني ځواکونه د افغانستان ووځي. استرالیا وروسته له هغې په کابل کې د خپل سفارت د تړلو پریکړه وکړه چې په وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې جنگ جګړو زور اخیستی دی.
کانورسیشن چاپی خپرونه په کابل کې د استرالیا د سفارت د تړلو مسله په یوې مقالې کې څېړلې ده او لیکي د دې سربیره چې د استرالیا پوځیانو تقریبا تیرې 2 لسیزې بشپړې په افغانستان کې تیرې کړې دي، خو د سیشن بی پورس چې د استرالیا د واکمن ائتلاف ګوند غونډه وه یوازې یوه ګونده پوښتنه وکړه چې ولې خپل سفارت په کابل کې بند کړو. د استرالیا اپوزیسیون ډلې له دې پریکړې سره مخالفت کړی دی او وایي چې له دې سره به په افغانستان کې د استرالیا پرمختیایي همکارۍ ټکنی شي. د استرالیا اپوزیسیون وړاندیز کړی دی چې په کابل کې دې د دوی په سفارت کې ژباړونکي او سیمه ییز مامورین وي تر څو د بیړنۍ ویزې برخه فعاله وي. د استرالیا صدراعظم سکاټ موریسن د سیشن بی پرس خبر ورکړی وو چې دا اونۍ به دوی خپل سفارت د احتمالي امنیتي ستونزو له امله وتړي او تمه لري چې سفارت یې په افغانستان کې د اوږدې مودې په مخه بند پاتې نه شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
لخوسته چرګوړي نورو ولایتونو ته وړل کیږي. پخوا به دې ولایت ته له پاکستان او نورو سیمو چرګوړي راوړل کېدل. په خوست کې د چرګوړو د تولید کارخانه په یو کال کې نږدې 10 لکه چرګوړي تولیدوي. د مسؤلینو په وینا د خوست فارمونه هر میاشت 3 لکه چرګوړو ته اړتیا لري، خو اوسنی میاشتنی تولید تر دې ډېر کم دی. جزئیات په دې راپور کې.
سره له دې چې په خوست کې د چرګوړو تولید له هغې اندازې نږدې نیمایي لږ دی چې د دې ولایت د چرګانو فارم لرونکي ورته اړتیا لري، خو بیا هم له دې ځایه یو شمېر نږدې او لرې ولایتونو ته دا چرګوړي وړل کیږي. په خوست کې د چرګوړو د تولید کارخانه د باغدارۍ او مالدارۍ او د کرنې د ودې او د کلو پراختیا یا کارډف برنامې په ملاتړ د مرکز اړوند د صحرا باغ په سیمه کې جوړه شوې ده. د جمعې په ورځ په خوست کې د چرګوړو د تولید کارخانې مسؤول نورالله خان آزادۍ راډیو ته وویل چې اوس مهال تولید په خوست کې تر شته اړتیا لږ دی.
دغه هچري په یوه میاشت کې 1,05,000 ظرفیت لري. اوس وخت کې دا تولید چې دی خوست ته ورکوو، د خوست نه علاوه نورو ولایتونو ته لکه کابل ته، تخار ته، کندوز ته، غزنی ته، لوګر ته، پکتیا ته، دغه ولایتونو ته موږ چرګوړي ورکوو. د فلحال دپاره د موږ تولید د خوست نه کم دی، تقریبا په حدود 2.5-3 لکه چرګوړي دلته ضرورت دی ورته.
شاهدالله د مهدی خیلو په چینې کلي کې د چرګانو فارم لري. هغه هم وایي دا چرګوړي د نورو سیمو د چرګوړو په پرتله ورته په ګټه تمامیږي.
دا هغه نورو چرګوړو په نسبت موږ د پوره ډېره پیدا کوي. یو خو دا چې دا هغه چرګوړي چې لیارو کې سي مارا سره مخامخ کیږي، تر ټوکه چې تیږي ډېر مړ کیږي. دا هغه چرګوړي چې دي دا موږ د نه ماراز مشکل شته نه بل شته، یو جوړ جوړ ګټای رغولوي، بل هر وخت چې موږ ورته چرګوټای موږ ته ملويږي، بل دا هغه چرې چې دغه نه موږ ته کوم چرګوټای چرسي ټول نورون و خزی دکل گارد وادر سی کم تفاوت نشته که دچار گوتهای من تینور چه گوتهای پنیز بد دیر پیدا کی.
دخوس پا خار ول سوالیو او نور وادو خار گوتو پا گانو زاینو که وخین چرگان خرسیگی چه دکاندارانی ده خرسانه لپاره دخوسته و فارم لرون کس خراوڑی.
عبدالله نمیگم چرگان و مولایی که دکان لرم ما تا چرگی من تا پاکستان نرتلی پا خواه آقا و نرتلی و از من گوز خود که اخپل پرمون لرو پا خواه بایا پا خواه وقت رتر استیم.
د خوست د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین هم په خوست کې د چرګوړو تولید فارم لرونکو لپاره په ګټه بولي او وایي اوس هغوی اړ نه دي چې د روزنې لپاره چرګوړي د پاکستان او یا ننګرهار څخه راوغواړي. د یاد ریاست یو تن مسؤل محب الله مستعان وایي
په خوست ولایت کې کومه اچري چې جوړه شوې ده دا هګۍ هم تولیدوي، چرګوړي هم تولیدوي. پخوا به دې ولایتو ته له ګاونډي هېواد پاکستان څخه یا د جلال آباد څخه بیروړل، اوس د خوست ولایت څخه وړل کیږي. مونږ د خوست ولایت په اوسیدونکو هم په اقتصادي لحاظ هم ګټور تمامیږي.
خوست اوس مهال پاتې برخه چرګوړي د پاکستان او د افغانستان له ننګرهار ولایت څخه راځي. خو د مسؤلینو په وینا چې د دې ځای هوا سره بلد نه دي او یوه برخه یې ځای کیږي. د خوست د کرنې او مالدارۍ ریاست د مسؤلینو په وینا د خوست د چرګانو په فارمونو چې خصوصي سکتور لخوا ورباندې په سلګونه میلیونه افغانۍ پانګونه شوې، زرګونو خلکو ته پکې کارموندنه شوې ده.
په خوست کې د چرګوړو د تولید د کارخانې مسؤلین وایي په میاشت کې د 1,50,000 چرګوړو د تولید ظرفیت لري، خو د دې ولایت فارمونه هر میاشت 3,00,000 چرګوړو ته اړتیا لري.
تاسو له پیغامونو
عبد المحمد روزګان ولایت چوری ولسوالی د شزایی لیسې یو صفاکار خبره کوم. زه لس کال د رسمي وظیفه اجرا کړې ده په مکتب کې، او اوس زما مکتوب د مړینې استولې زما زغ نه مجر د ولسوالی اوري او نه زما زغ رئیس د ریاست اوري. زما دغه خبره دې در ټول معلومات پورې ورسېږي. زما په دغه حق له باندې هیڅوک ما معلومات نه کوي، نه ماته د خپل وظیفه راکوي، او ما د لس کال رسمي وظیفه اجرا کړې ده. زما د مړینې مکتوب یې اوس ولیدی وایدا مړ دی، نو زه ژوندی یم. زما زغ هیڅ وخت نه اوري. زما دغه خبر دي د لوړ مقامات پورې ورسېږي. وسلام.
د مغول خپلواکیم د هرات د مصطفى کمپنی اړیکه نیولې ده. ورور د څو ورځې کېږي تجارانو په هرات کې چور جوړ کړی، ځکه چې یوه بشکه غوړي پخوا په 900 افغانۍ اوس په 1,200 افغانۍ کې رسولې ده. دغه د هرات مثلا تجاران چې دي پر یوه بشکه په یوې هفتې کې 300 افغانۍ ګټي. دا ولې دولت پاملرنه نه کوي؟ وړه دغه سوي دي، غوړي دغه سوي دي. دا اوس موږ څه چم وکړو؟ باید دغه دولت دا ښاروالي نخرنامه پرې کړي یا زګوري. دا ولې دا حل دی؟
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. دا ازادي راډیو د دې خبري مجلې ورسیو تر رسیدلې او په پاتې دقیقو کې یو نړیواله مسله راخلو. په هانګ کانګ کې د چین د کنټرول د لا زیاتېدو په لړ کې د دې سیمې د ډیموکراسۍ یو مهم ملاتړی په بند محکوم شو. د هانګ کانګ د میلیاردر چې جیم لام نومیږي مخکې هم په قید محکوم شوی و. عصمت څاروان له نور تفصیل سره.
د هانګ کانګ د ډیموکراسۍ پلوه رسنۍ مشر جیمی لای په 2019 میلادي کال په یوه غونډه کې چې بې اجازې جوړه شوې وه د ګډون په خاطر په 14 میاشتې بند محکوم شو. نوموړي ته دا سزا په داسې حال کې ورکړل شوه چې چین پر هانګ کانګ خپل کنټرول او د دې سیمې د خلکو د حقونو او آزادیو د محدودولو هڅې ډېرې کړې دي. لای او نه تن نور ډیموکراسي پلوه نن جمعه د 2019 میلادي کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه چې د چین ملي ورځ وه په یوه حکومت مخالف اعتراض کې د ګډون په خاطر محکوم شول. دریاویا کلند لایل مخکې لا بندي دی او په همغه کال په نورو اعتراضي غونډو کې د ګډون په خاطر په حبس کې دی. لای چې میلیاردر دی باید د مخکنیو او اوسنیو سزاو په خاطر 40 میاشتې په بند کې تیرې کړي. دی باید د ملي امنیت د قانون پر اساس له دو نورو تورونو سره هم مخامخ شي. د روانې میاشتې په لومړیو کې چارواکو د لای شتمنۍ کنګل کړي. دوی د لای اپل ورځپاڼه هم مصادره کړه چې د هانګ کانګ او چین پر مشرانو نیوکې کوي. هانګ کانګ چې پخوا د بریتانیا مستعمره وه د یو هیواد او دو سیستمونو د اصولو پر اساس اداره کیږي. د دې معنا دا ده چې دا سیمه خپل جلا عدلي سیستم او حقونه لري چې په هغو کې د بیان او مطبوعاتو آزادۍ هم شامل دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا آزادی رادیو دا خبری مجله سر تا ورسیده، البته بل خبری مجله هم لرو. لهم دی خبری مجله سره دا آزادی رادیو دا نن روزی خبرونی پای ترسیشن.